ازادي راډیو د سلور بجو په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کور بیم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم پرې خبرونه کې وړاندې د ولسمشر اشرف غني څرګندونه لرو چې پر خلکو یې ژغ وکړ چې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو لپاره د ارګ ته طرحې وړاندې کړي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ لوبې حال هم درکو خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته پاکستاني چارواکو وایي په قبایلي نامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګزن یا پولو ضد ناروغي د واکسین کمپاین پیل کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف کویت ته رسېدلی دی افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې چې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د وروستي سفر په اړه معلومات ته ځانګړې شوې وکړي هغه یو ځل بیا پر پخوانۍ خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي بلکې له دې هیواد سره سوله کوي ځکه که داسې ونه شي دا هیواد ښایي تر یو بل بیرغ لاندې یو بله ډله رامنځته او پر افغانستان جګړه وتپي
که پاکستان سره موږ په بنیادي توګه په یو سوري ونرسېږي سبا یو بل پیدا کړس علت و معلول منځ کې باید فرق وسي د افغانستان ولس سوله غواړي مګر تل پایه سوله دا نه چې یو موقتي سوله وکړو سبا یو بله بدامني راسي
د سولې په اړه افغان ولسمشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې کوي چې د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د سولې عالي شورا پرون په عمومي غونډه کې د سولې د راتلونکو هڅو طرحه تصویب کړه چې تر ډیره به په دغو هڅو کې دیني عالمانو ته ونډه ورکول کیږي د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو مسؤلینو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو همغږي عملیات هله معاصر وګڼل چې د دوی په وینا پاکستان د زړه دغه عملیات وکړي او امریکا یې هم کلکه څارنه وکړي د افغانستان د واحد ګوند مشر محمد عمر عیار په دې اړه وویل
حکومت پاکستان آیا در این عملیات از خود صداقت و راستی نشان میده
و آیا در پاکستان حکومت به دغو عملیات که صداقت او رښتینولي وخی او که بیا به هم وخت تیروي همدارنګه نړیوال ټولنه به څومره دغو عملیاتو د څارنې په برخه کې صادق وي د غونډې ګډونوالو د غراز د افغانستان پر سندونو د بندونو جوړول د افغانستان حق بالا او په دې اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي هیواد به په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته پاتې نه شي بې ځای وبللې هغه افغان الاصل امریکایي پیلوټه چې له نږدې له نړۍ څخه د یوې کوچنۍ الوتکې په وسیله راګرځي او غواړي ځوانو میرمنو ته یو الهام ورکړي خپل سفر د مسیر خلاف پرون کابل ته ولاړه شایسته واعظ خپله کوچنۍ الوتنه وبخي شایسته واعظ خپله کوچنۍ الوتکه په دوبۍ کې پریښي او پر یوې مسافرلوونکې الوتکه کې کابل ته رسېدلې ده 28 کلنه واعظ وایي الوتکه یې د دې لپاره مناسبه نه وه چې د افغانستان د غرونو د پاس الوتنه وکړي واعظ د افغانستان لومړنۍ ښځینه پیلوټه ده چې له درستې نړۍ د راګرځېدو سفر یې په تېره می میاشت کې د امریکا له فلوریدا ایالت څخه پیل کړی او تر اوسه یې په 12 هیوادونو کې دمه کړې ده
خبرې از انګلیسي کوي مو تل زرا سنتل ده آی ډیپارټډ فرام دیټونا بیچ فلوریدا ان ا سمال ایئر
وایز وای هدف دې وي ان دی ونې وی ریکارډینګ ول نه دی بلکې غواړي ځوانانو ته الهام ورکړي چې په خپل ځان باور وکړي او په مخکې پرتو ستونزو سره سره خپل ارمانونو ته رسیدو لپاره هڅه وکړي شایسته وایز له درست نړۍ څخه راګرځېدو د سفر د بشپړولو لپاره اته نور تمځایونه په مخکې لري د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ام سی سی ملبورن د کرکټ کلب ترمنځ لوبه د برېټانیا په لارز تاریخي لوبغالي کې روانه ده تر اوسه پورې د ام سی سی دوه لوبغاړي په شپېتو منډو کې سوځېدلې دي د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل چې د ام سی سی ټیم لخوا د نړۍ 12 غوره لوبغاړي د افغانستان په وړاندې لوبېږي چې د لوبې په ګټلو سره به افغانستان ته یو لوی ویاړ ور په برخه شي دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه پاکستاني چارواکي په قبایلي نام نو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د واکسین په دغه کمپاین کې به چې پرون پیل شوی او درې ورځې دوام کوي شاوخوا 350,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي واکسین ټیمونه نن د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د خیبر جمرود سیمه کې کور په کور وګرځېدل او څو څاڅکي واکسین د ماشومانو په خوله کې واچول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اکس ټیلرسن پاکستان د قطر او یو شمیر نور عربي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف کویت ته رسیدلی دی. کویت په دغه کړکیچ کې چې تیره میاشت پر قطر د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د بندیزونو لګولو له امله راپورته شوی منځګړیتوب کوي. دغه هیوادونو قطر له سخت دریځو اسلامي ډلو او سیمه ییز سیال ایران سره د اړیکو په لرلو تورن کړی او ټولې اړیکې ورسره شلولې دي. تلرشن چې په دو ورځني سفر د دوشنبه پورې کویت ته رسیدلی د خبرو لپاره به د کویت، قطر او سعودي عربستان ترمنځ تګ راتګ کوي. هغه د کړکیچ د هواري د ګډو هڅو په ترڅ کې د قطر لامیر شیخ صباح الاحمد الصباح او د هیواد بهرنیو چارو وزیر شیخ صباح خالد الصباح سره وکتل. سعودي عربستان او قطر دواړه په سیمه کې د متحدو ایالاتونو مهم متحدین دي او قطر هم په سیمه کې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی چې شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیان پکې دی راځي. د امریکا په میسیسیپی یوې غرنۍ سیمه کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکو د دغې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د پلې سمندري ځواکونو د قول اردو ویاندې تورنې سارا برنز یوازې دومره ویلي چې د کیسي 130 هرکولس ترانسپورټي الوتکه سقوط یوه حادثه وه. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني څه په 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو.
هر کس کې پیشنهاد اصلاحات داره دا ګاز دا میدان، اگر کپ از اصلاحات است کی ریکارد اصلاحات داره.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبرو چې په افغانستان کې پولیسکونو زره کورنۍ جګړو او طبي آفتونو بي ځای کړی. لکونړ بیا ښه خبر لرو.
په کونړ کې تقریبا تر 40 پورې گرین هاوسونه جوړ شوي دي چې بعضي د کورنۍ د سبزي د تبلید لپاره دي او بعضي په تجارتي شکل او بعضي د قریجاتو لپاره دي.
پر لارډز میدان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننې لوبي حال درکو. دا به هم واوري چې نن په نړۍ کې د نفوسو نړیواله ورځ ده او افغانستان هغه هیواد دی چې وګړي اعلان د شمیرل شوی.
په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه ولو دغه اولو دغه کلو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوریت کېدل، په هغه وخت کې ولي سرشمیري نه کېدل.
د شزو په ونې خبرونه نیمنړي کې د شزو یو اقتصادي مسله چیرل شوه.
زه چې کله تنخوا واخلم زه کومه پیسې کور ته راوړم هغه ټول د مانم پلاره خلی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت ولی ډیسپلین غواړي او هر هغه څوک چې د سیاست ډګر ته راځي باید حوصله وکړي. شاغلی غنی پارک مانی کې خبريالانو ته نن وویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او هر څوک چې په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه لري خپل طرحې وړاندې کړي. ولسمشر دا هم وویل چې په حکومتي چارو کې هیڅکله انحصار نه دی راغلی او ټولې مهمې ملي پریکړې له مشورو وروسته شوې دي. نور حال له کابله د واصل وصال پر راپور کې
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت ولې په چارو کې اصلاحاتو ته ژمن دی او هر هغه څوک چې په دې برخه کې کوم وړاندیز لري وړاندې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر اس پارک کې د وی خبري ناسې پر مهال ویل چې په هیواد کې د معقول سیاست رامنځته کولو لپاره د سیاسيونو حوصله او واضحه تګلاره اړینه ده.
هر کس کې پیشنهاد اصلاحات داره دا ګاز دا میدان.
دوی هر غسوک چې د اصلاحاتو وړاندیز لري د ګستا میدان کا خبره د اصلاحاتو ده. نو څوک د اصلاحاتو ریکارد لري؟ مخ پلشته منی ټوله لول سره شریکه کړي او منبه مې هم واځي کړي او لنور سیاسيونو مې هم همدا غوښتنه ده سووت ونیګو یو معقول سیاست رامنځته کړو. خغلی غنی دغه سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ ولی ته محمد نور په دې وروستیو کې په ترکیه کې د یو ائتلاف په جوړولو سلا وکړه. خغلی محقق له ترکیې څخه تر راستنېدو وروسته په بلخ او د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خپل پلویانو او خبريالانو ته په خبرو کې غره پورنه رد کړ چې ګوند یاد ائتلاف د ولسمشر په ضد جوړ شوی دی، خو نوموړي د حکومت په ادرس یو شمېر انتقادونه شریک کړل. د ویل چې د دلوري کابینه ته معرفي شوی وزیران بشپړ واک نه لري. خغلی محقق حکومت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران سره مخامخ وباله او د دغه بحرانونو د هواري لارې خبرې وبللې، خو ارګ د غیدارت کړي چې ګنې ځنې وزیران صلاحیتونه نه لري او حکومت له بحران سره مخامخ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او هیڅ کله د حکومت ولې په چارو کې انحصار نه دی راغلی. خغلی غنی دغه شان ویل چې حکومت ولې ډیسپلین غواړي او هر هغه څوک چې د سیاست ډګر ته راځي په ځان کې باید دا ډیسپلین او حوصله پیدا کړي. حکومت ولی ڈسپلن غواړي د وزیرانو د ټاکلو او ازل په برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه په اساسي قانون کې ځای په ځای شوې دي. اساسي قانون ماته دا صلاحیت راکړی چې ازل وکړم، خو ما څوک تر اوسه نه دی ازل کړی. ما حوصله کړې او هر هغه څوک چې عملی وړاندیز ونه لري نو موضوع ته شخصي بڼه ورکوي. افغان ولسمشر دغه شان ویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او یا یوې ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات باید ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملي شي. د یادونې ده چې په حکومت کې د اصلاحاتو خبره تر دې مخکې وخت په وخت د یو شمېر نورو سیاسي کړیو، سیرو، مظاهره کوونکو او تحسن کوونکو لخوا هم یاده شوې او نړیوالې ټولنې هم د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومته ژمنه اخیستې ده.
لکه څنګه چې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یوه خبري غونډه کې وویل هر څوک چې د اصلاحاتو غوښتونکي وي خپله طرحه دې وړاندې کړي. ولسمشر په دې غونډه کې د نظام د ډیسپلین خبر هم وکړه. د اشرف غنی د دې څرګندونو اشاره ظاهرا هغو کسانو ته وه چې په حکومت کې دي او په حکومت انتقادونه هم لري. زموږ همکار واصل وصال د ولسمشر د دې خبرو په تړاو د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې همدغه د اصلاحاتو په تړاو د طرحو د وړاندې کولو پوښتنه ترې کړې.
رئیس صاحب جمهور کېدل شو چې دغه شخصیتونو عالی رتبه چې اده سره دي اې دوی په حضور کې ویلي وای چې کتاسي په خوا ویلي وای اول نه دا فیصله کړې وای چې کتاسي هر طرح درلودل چې بعد طرح طرح یا په تضاد کې وا یا به طرح وا یا به طرح نو خو تای سره د بدلو ولډ وا او غوړ خپل طرح وړاندې کوي جو لطفه دې با ته راوړي چې زه دا وګورم او دوی کې دا ویلي وای دوی سره دا ویلي وای خلکو ته به نن ویلي چې دا په خوا ماته ته ویلي ما ته راوړي کته طرح لری په دوګانو کې نه دا چې دوی په ترکیه کې आवाज وباسي او پس لري بیا دایکینی او وای چې دوی خپل تاره ماته راو.
په حکومت کې اصلاحات دومره جدي دي چې د حکومت جګپوړي مشان یو بل هوا تزیال تسره کینی ائتلاف جوړي او بیا د اصلاحات غوښتنه کوي.
یعنی زه شخصا په دې فکر نه يم چې دا به دومره جدي چې دوی دې عمل ته لاس پوری کی. خو تاسفانه په تاسف سره وایم چې په دې کې ځینې اشخاص خپل شخصي منافع او د پاره شخصی گٹو او موقفونو د پارا او قومی گپو سمتی گ ملاحظات په خاطر باندې هم دا تر اعلانای او غوړی چې یو تهدید وکي د رئیس جمهور په مقابل کې چې هغه خپل غوښتنو ته اړ کی چې ویمن.
ولسمشر په نظام کې د ډیسپلین خبره وکړه. د ولسمشر هدف څه دی لږه خبرې چې د په نظام کې د ډیسپلین خبره کوي؟
زه فکر کوم چې د منظور دای چې چې خبرې کاوی هم دننه ما سره وکړي او بیرون ازای کې به د ځوی براولي او دا خبرې مکووي او عام چرن سلسله براتب باید په نظر کې ونیسي. یعنی هیرارشي او دا احرام د قدرت د پاسن لاندې پورې په نظر کې ونیسي او دا خبرې ازای کې باید ونه کوي.
څه فکر کوي ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ستونزه آیا په نظام کې ده، په ولسمشر کې ده، که په هغه افرادو کې ده چې هم په نظام کې دي او بیرته له بهره په نظام باندې نیوکه کوي؟
ستونزه زما په خیال په دواړو کې ده. ولسمشر باید د ټولو ځای ورته معلوم کړی وای، موقف ورته معلوم کړی وای او حدود ورته صلاحیتو چې معلوم دي او څه په اساسي قانون کې بیا هم معلوم کړی وای او عمل کې مغته نه غوښتي وای. نو دوی دا شکایت لري چې ولسمشر سره موږ خبرې ورته مخامخ کړي دي، څو ظلم کړي دي، دا ارزښت نه ورکوي، یا غوږ ورته نه نیسي، یا منفي جواب په مجلس را کوي او بیا موږ مجبور یو چې کینو بیرون دغه څه تړونو کو او دا خبرې د غوږ ته ورسو او هاته په ماینس کې ور سره اخر کې یو تهدید هم وکړي. تاسف زیاده ده چې دولت جوړونه او ملت جوړونه تروسه نه ده شوی او دا پروسه سر ده نه ده رسیدلې. کدا نظام جوړوي، رژیم جوړوي او ملت جوړونه پروسه عملی شوی وای، دا خبره به ډیر ابتدایي خبره وي، دا باید به سده وای راغله.
پوهاند ودیر ساپه.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ملګرو ملتونو یو راپور شوولې چې روان کال په افغانستان کې نږدې 1,500,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. بلخو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی شمېرې تر دې لوړې دي. دلیل یې څه دی؟ د فربا ظاهر په راپور کې اور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2018 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د بې ځایه سوي کسانو شمیر 1,46,400 ته رسیږي. دغه دروایي د شمیره د تیر کال د جولای تر نیمایي پورې چې څه باندې 1,95,000 کسان بې ځایه سوي وو 25% کموالی شي. بلخوا د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د نن د بې ځایه سوي کورنیو شمیر تر دې ډیر دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې ویل سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه بې ځایه سوي د شمیر په اړه وویل:
زمنګ امر او ارقام خي چې د کال لپایل څخه تلو سپوري 1,400,496 کورنۍ چې مجموعاً کیږي 2,400,906 دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنۍ او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، چې له دغې ډلې بیا 9,515 کورنۍ چې تقریبا 5,000 تنه کیږي دوی به تخپل اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
شغلی می اخیل د دې توپیر دلیل دا وشو چې د ملګر ملتونو ادارې د هغو کسانو نمونه لیکلي چې دوی مرستې ورسره کوي او یا هم لاسرسي ورته لري. د خبره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري او کولای سي د ټولو بې ځایه سوي شمیر واخلي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه بې ځایه سوي کورنیو سره په دوو برخو کې مرسته کیږي، چې په لومړۍ برخه کې د لومړنیو خوراکي موادو مرسته ده او په دوهم برخه کې د مرسته ورسره کیږي چې دوی وکولای سي بیرته خپل سیمو ته ستانه سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د سر اعظم نواز شریف کورنۍ د تورونه رد کړی دي چې ویل سوي دي چې د کورنۍ په اداري فساد کې لاس لري. په دې اړه تفصیل له ملالی بشیر څخه.
تیر کال د موساک فونسکا په نوم د پاناما یو حقوقي شرکت 1.5 میلیونه محرم اسناد خپاره کړل او د نړۍ د بډایه او قوي کسانو هغه تجارتونه افشا کړل چې خپل هیوادونو د باندې پر مخ وړي. په دغو اسنادو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کورنۍ سره اړوند هغو تجارتونو معلومات خپاره شول چې له پاکستانه د باندې لري. په اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درو اولادونو د لور او سیاسي ځایناستي مریم او د دوو زامنو حسن او حسین نومونه یاد شوي وو. د پاکستان د ګډو پلټنو ټیم تحقیقاتو دوی میاشتې وخت واخیست چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا ټاکل شوی وو او خپل اخیری نتایج یې د دوشنبې په ورځ محکمې ته وړاندې کړل. له دغو پلټنو سره پانګوال بیره لري چې که نواز شریف له خپلې دندې ګوښه سي دا هیواد به له څو کلونو ثبات وروسته له بحران سره مخامخ سي او له همدې کبله له جون میاشتې راهیسې د دې هیواد د اسهمو بازار راټیټ شوی دی. د پلټنو د نتایجو تر راپور خپرېدو وروسته د سې شنبې په ورځ د اسهمو بازار 3.1% راټیټ سو. د یادونې وړ ده چې دغه راپور مخکې نه و خپور سوی، خو د راپور ځینې پاڼې پر انټرنیټ خپرې سوي وې او له دې سره سیاسي مخالف عمران خان له شریفه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه. راپور وایي چې د شریف شتمنی یوازې د تجارت نتیجه نه ده. د شریف په دغو شتمنیو کې په لندن کې د ګرانی بیې کورونه شامل دي. د نواز شریف لور مریم نواز شریف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د پلټونکو کمیسیون راپور ردوو، موږ به هر ادعا په ستره محکمه کې لمنځه وړو. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پلټونو د پایلې په راپور کې وړاندې شوی چې د پاکستان د محاسبه ملي اداره چې د اداري فساد پر وړاندې کار کوي باید د نواز شریف پر خلاف شکایت ثبت کړي.
د پاکستان د سر اعظم نواز شریف کورنۍ هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی نواز شریف او کورنۍ په اداري فساد کې لاس لري. په پاکستان کې تم کې شو په دغه هیواد کې د څه باندې 24 بندو ډلو غړي په آزاده توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې خلک له خپلو ډلو سره د ځای کېدو لپاره وربولي، پیسې ټولوي او د یو توندلارې اسلامي رژیم د ټینګښت لټه کوي. یو شمیر مدني فعالان په پاکستان کې وایي د پاکستان پوز په قصدي توګه دا ډلې په ټولنیزو شبکو کې آزاد فعالیت ته پرېشي څو په مټې استخباراتي معلومات راټول کړي او خپل اهداف ترسره کړي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
په پاکستان کې ګڼې ډلې چې فعالیتونه یې بند دي په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، واتساپ او ټلګرام باندې فعالیت کوي. اسوسییټډ پریس ویلي ټول ټال 15 ډلې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو او یا مذهبي تاوتریخوالو ته د لمن وهلو په تور په پاکستان کې بند دي چې شاوخوا 40 په پاسنیو ټولنیزو شبکو کې فعال اکاونټونه لري. له دې ډلې یو د لشکر اسلام فیسبوک پاڼه ده چې په اکسي د دریو کسانو سوري ښکاري او لوستونکي پاڼې ته وربولي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې اف آی اے په حواله په ټولنیزو رسنیو کې د یادو ډلو اکاونټونه خلق خپلو ډلو ته وربولي، پیسې ټولوي او د یو توندلاري اسلامي رژیم د ټینګښت په لټه کې دي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې یو مقام د نوم د نښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا لکه د بندو شویو ګروپونو پارټي ده. ټول په ټولنیزو رسنیو کې موجود دي. یاد مقام لزینو بندو ګروپونو د حکومت ملاتړ هم پرده پورته کړي او ویلي دي چې دا ډلې د دې لپاره په ټولنیزو رسنیو آزاد پریښودل شوي چې په مټ یې استخباراتي معلومات ټول کړی شي. د بیلګې په توګه په یو فیسبوک پاڼه کې د افغان طالبانو سپین بیرغ کاری. اخوا د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید لپاره هم چې هند ورپسې ګرځي او د امریکا لخوا تروریستي ډله پیژندل کیږي یوه پاڼه جوړه شوې ده. د پاکستان د کورونی وزارت بیا د هغو فعالانو د څار او تعقیب امر هم کړی چې په لیکنو کې د پاکستان په حکومت او پوځیانو انتقاد کوي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو ادارې او یا تنه دغه فعالان نیولي هم و چې لډلې لا هم دوه تنه په بند کې دي. د اسلام آباد میشتې رسنیزو حقونو یوې مدافع ډلې غړی شهزاد احمد وایي د پاکستان د استخباراتو واکمنې ادارې د اصلاح غوښتونکو کسانو او هغو په وړاندې چې په حکومت او استخباراتي ادارو انتقاد کوي اطلاعاتي جګړه مخته وړي. اخوا یو تن ویبلاګر احمد وقاص ګورایا چې څو وخت مخکې تختول شوی وو وای فکر کوي د آی اس آی کسانو دا کار کړی. ګورایا وای استخباراتي ادارې پوځیان افراطي ډلې او نور ګروپونه ټولنیزې پاڼې مختوړي چې پکې د هند ضد افکار دودیږي او هغه فعالان تر حملو لاندې نیول کیږي چې د پوځ په واسطه د افراطیانو په کارولو انتقاد کوي. د فیسبوک او ټویټر کمپنۍ ویلي په خپلو پاڼو کې هیڅ ډول ممنوع فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او هغه پاڼې د سارګرو کارکونکو او تخنیکی ډلو په مټ بندوي چې تاوتریخوالی ته لمن وهي. ټویټر وایي 3,6890 اکاونټونه تړلي دي چې تروریزم ته لمن وهله. خو دا دوه ټولنیزې شبکې چې په ټوله نړۍ کې په سلګونه میلیونه کسانې غړیتوب لري وایي د اکاونټونو او پاڼو د تړلو لپاره یوازې 2% غوښتنې دولتونو ورلېږلې وي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د لندن په لارډز لوبغالی کې په هغه لوبغالی کې چې د کرکټ کور بلل کیږي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او ام سی سی لوبي تر ټیم ترمنځ لوبه د باران لکبله درېدلې ده. تر اوسه پورې د ام سی سی دوه لوبغاړي سوځېدلې دي او دوه بیا منډې جوړې کړې دي. کله چې لوبه پیل شوه بیا به هم په دې اړه تاسو ته معلومات ترکو. خو اوس په ورشو د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر عاطف مشال څرګندونه ده. د لارډن په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ افغانان د لوبې لیدو ته راغلي دي او افغان ټیم د نړۍ له 1100 غوره لوبغاړو سره په شتو غلوبه کوي. له شاغلي مشال سره صفی الله ستنګزي مرکه کړي.
مشال صاحب، د افغانستان او ام سی سی لوبه پیل شوې ده، څومره د خوشحالۍ ځای ده چې افغانستان د ام سی سی په څیر یو کلب سره لوبه کوي او پیل هم ډیر ښه؟
دا خپل افتخار ده چې په لارډز لوبغالي کې ام سی سی سره د افغانستان لوبډله لوبه کوي او د لوبې شروع ډېر ښه شوې ده. په ډېرو لاترو سره ځنه کم دي او یو وکټ مو اخیستې، نو دا په دې معنا چې موږ ښه سټارټ لرو او د خدای وکړي چې دا هوا دومره خراب نه کړي، نو په دې هیله چې ډېر ښه لوبه وشي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
په خپل سټډیوم کې څومره افغانان راغلي دي؟ تاسو به نږدې ګوري څومره خوشاله دي خپل افغانان؟
په زرګونو افغانان راغلي دي او چې کله سټډیوم ته راننوتم نو سلګونه نفر په قطارو کې ولاړ وو چې له درسې د ننوتو چانس نه و پیدا کړی. نو او زه چې دوی لیوالتیا ګورم او مینې ګورم، ډېره جالبه ده چې د وطن له دومره لرې خلک په دومره شوق او علاقه لوبغالي ته راغلي دي او لا تر اوسه هم خلک را روان
دي. دا چې ام سی سی یو مشهور کلب دی، مشهور لوبغاړي ورته راغلي، هر یو دی هیواد استازیتوب کوي، څومره به چانس وي افغانستان ته چې وکولی شي لامغو هیوادونو سره بل اخره د همدغه لوبې په واسطه باندې هم د لوبغاړو د پیژندګلوي په اساس باندې خې اړیکې ولري او کېدای شي لوبي هم مرته برابر شي؟
او دا د دنیا اغه لیجن پکې دی، مصباح پکې دی، له پاکستان څخه کارا ده، مکالم ده، دا هغه مشهور لوبغاړي دي د جهان، مشهور لوبغاړو څخه سعودي نو منګه له دې ملکو سره هسه هم پر اړیکه کیو چې نو به سره ونی سو دوی له ملي ټیم سره ان شاء الله اوس افغانستان یو پوره غړی هوا ته دا حق لري او دا استعداد لري چې له دې ملکو سره لوبي وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال اوس په کونړ ته مخ کړو. په کونړ کې د قانونو پښتنو خونو کې لکرل شوی سبزیجاتو زیات حاصل او ګټه ترلاسه کړي ده. دوی وای د جوارو غنمو او نورو کروندو څخه ورته شنی خونی ګټه ورته تمامي شوې ده. په دې اړه لا اسد آباد د اسجرړو خبريال روح الانوري راپور لري.
د کونړ څوکي ولسوالۍ وسیدونکو او د شنی خونی خاوند حمید الله وای په خابې په جریبونو زمکه کې بیلابل فصلونه کرل خو دومره عاید نه درلود او سکهاله شنه خونه جوړه کړي چې د هغې په پرتلې څو چنده حاصلات ترې اخستې دي.
د دسمبر 2014 په اخر کې موږ جوړ کړو کاډیپ موسم جوړ کړو چې د څلور وزارتونو شریکه پروژه ده او دغه ول فصل تاسو ګوري چې موږ رومیان کړی دي دا تقریبا من یو څلګ مشکلات مو له بي وخت هم شو خو بیا موږ ته تر اوسه تقریبا 400 منه یاد لیک څه کم 400 منه رومي کړی دي او ډیر ته خوشاله یم الحمدلله اوسه پرې ښه فصل کړی دي.
دوی وای باید کروندګرو ته د شنو خونو جوړول د پاره اسانتي وي برابر شي
ته منګ گرین او دی خانانو ته گرین هاوسونه ودرو نو به واسه سبزی تولید لپاره نو دی وی خانه به خپل اقتصاد په وړ کو او د بل خانه به د خارجي یل د پاکستان د ټماټو د خرڅلو بازار ختم کو او بل اخر خپل ټماټو خپل تولیدات خپل مارکیټونو ته وړاندې کو.
د کونړ کرنی او مالداري چار ریاست کې د ترویج امیر نجیب الله ازادي رادیو ته ویل دوی وزارت ته د زیاتو شنوخونو جوړولو وړاندې سکړی دی.
په کونړ کې تقریبا تر څولېختو پورې گرین هاوسونه جوړ شوي دي چې په دې کې غټه واړه چې په هغه مجابازه د کورنۍ د سبزی د تبلید لپاره دی او بعضي په تجارتي شکل او بعضي د قریجاتو لپاره دی. موږ پر اټلونکو کې 115 گرین هاوسونه دا وزارت ته لیږلې دي کو دا زمنګ منزور شینو د سم فکر دی چې د ترویج لپاره به موږ په ټولو ولسوالو کې تقریبا لسلس گرین هاوسونه نصب کو ترڅو سکتور خصوصي دی ته وهڅيږي او په گرین هاوسونو کې سرمایه گذاري وکړي.
د کونړ زیاته برخه غرونو او سندونو نیولې او همدا لامل دی چې په یاد ولایت کې د کر کلی ورز مکه کم ده. که چیرته دولت د شنو خونو جوړولو ته توجه وکړي نو لوی خوابه د قانون لخپل لګوز کو ډیره ګټه تر لاسه کړی او له بلوري به د سبزیجاتو تولید زیات شي او له بهرنۍ هوادونو به د سبزیجاتو لراوړلو خلاص شو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کېم نه روزم خدا ستون دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمنګ به خې نه سارښت نه وبښت نه مختبښت دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخ آیتان را لوي کتل خو سره ونه پس پنګيري راغون کړه پنګيري سره خپل خبرې وکړل نور ایست تفاوض هغه پیدا ونه کړم. تا
ازادی را دور زد افتنه سخنی که جدار باز که سپاس که جی بارا برور آدم پا دروازه پر گلدک پایی مست دا چکیم نکلو ولی اولاس کوره که چنزه کوره سا چنزه ازمان و برای تای چکیم دا وطن نلار دا مجرد بارا.
الو سلام علیکم. زه اسمت الله پریدی دی کابل ولید دی احمد شاه بابا میری دی در فندریال احمدی وسیدون کن منگا پا پاکستان چی دی مهاجرات زن کرو مهاجرینو مخی سلوه سو دالرو او زه هر ماجد وو سو دلسی اصل باندې احمدینه په درنه هیله چې سلو سلو سو به تا وته وته کول شي دا یو پیل نه پر سر او یو غادي کرا یو نیم لکر پیدا د سرپنا ځان خلک نه لګي.
السلام علیکم. مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په یاران کې په پاکستان کې مری ایا د دوغو ګناه د چا په غاړه دی الله ایا د دوغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسلمان د افغانستان دغه څنګه کېږي صاحب.
دا سجرړو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونه مو اوریدي
چی خواهد بود چی کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای تو مدام کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک
کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
در لندن پا لارز لوبغالی که لهم در افغانستان او در ام سی سی کرکت لوب و کرکت دل و ترمنز لوب داری دلی دل دا و باران ووری چلور بجه او دیشت خیلی لند خبرونه لنوریاس نوریس خور.
افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري، نه موقتې سولې ته. اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او یو ځل بیا پر پخوانۍ خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي بلکې له دې هېواد سره سوله کوي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو مسؤلینو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو همغږي عملیات هله ماسر وګڼل چې د دوی په وینا پاکستان د زړه دغه عملیات وکړي او امریکا یې هم په کلکه څارنه وکړي. هغه افغان یو اصل امریکایي پیلوټ چې له نړۍ څخه د یوې کوچنۍ الوتکې په وسیله راګرځي او غواړي ځوانو مېرمنو ته یو الهام ورکړي. خپل سفر د مسیر خلاف پرون کابل ته ولاړه. شایسته وایز خپله کوچنۍ الوتکه په دوبۍ کې پریښې او ویلي چې الوتکه یې د دې لپاره مناسبه نه وه چې د افغانستان د غرونو د پاسه الوتنه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ام سی سی میلبرن د کرکټ کلب ترمنځ لوبه چې د برېټانیا په لارډز تاریخي لوبغالي کې مخکې پیل شوې وه د باران له امله بیا درېدلې ده. تر اوسه پورې په 13 اورونو کې د ام سی سی دوه لوبغاړي په 3 منډو کې سوځېدلې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خلکو غوښتي چې ګیرې دې نه پرېږدي او حجاب دې نه اغوندي. رحمان دغه څرګندونې نن په دوشنبه کې په یوه غونډه کې چې د رواجونو او دودونو د قانون د جوړېدو د لس کلنۍ لمانځنې په اړه جوړه شوې وه وکړې. پاکستاني چارواکي په قبایلي ناامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي. چارواکو ویلي چې په دې سیمو کې به شاوخوا 350,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف کویت ته رسېدلی دی او په کویت کې هم د کویت له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. د امریکا په میسیسیپی سیمه کې په یوې غرنۍ سیمه کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي.
بیا هم خبرونه لرو. سپورتي خبرونه مرجع احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د مرکزی آسیا په سیالۍ کې د فوټبال د 15 کلنو لوبډلې له اتلولۍ وروسته د افغانستان اجرایي رئیس نن له دغې لوبډلې تود هرکلی او ستاینه وکړه. د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه راز اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د فوټبال د 15 کلنو لوبډلې سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به د افغانستان د فوټبال فدراسیون بودیجوي ستونزې حل کړي. ښاغلی کارګر وایي چې له څه باندې 2.5 کلونو څخه را په دې خوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته بودیجه نه ورکول کیږي. د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې د هند په چنای کې د سی ایس ایس کمپاین لوبډلې ته په یو تمریناتي یو ورځنۍ لوبه کې په 6 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې ټاس د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې وګټه او مقابلې لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې سی ایس ایس کمپاین لوبډلې په 1.5 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 21 اورو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. او اوس هم وروستی او په زړه پورې خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یا اوس مهال د ام سی سی لوبډلې ترمنځ د لندن پر لارډز لوبغالي کې لوبه روانه ده. د لوبې تاس د ام سی سی لوبډلې ګټلی او خپلې د منډو جوړولو پریکړه کړې ده. قسم د باران له امله روانه سیالۍ دوه ځلې له ځنډ سره مخ شوه، خو افغان توپ اچوونکي وتوانېدل چې د ایم سی سی لوبډلې دوه مهم لوبغاړي له مخې لرې کړي. د نیو زیلان مکلم او د پاکستان مصباح الحق دوه هغه لوبغاړي وو چې د افغانستان لپاره سرخوږی جوړولی شوی، خو له نیکه مرغه دواړه د تیز توپ اچوونکي شاپور زدران لخوا وسوځول شول. د ایم سی سی منډه جوړوونکو ته تر دې مهاله په 300 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 3 منډې جوړې کړي او سیالۍ یو ور بیا د باران له امله ځنډېدلې ده. که سهم د محمد شهزاد نشتون په لوبډل کې تاثیر غورځولی، خو تر ډیره محمد نبی او راشد خان ته سترګې ور اړوي چې تر اوسه ښه توپ چونه کړی ده. د افغانستان په لوبډل کې اصغر سنګزی، محمد نبی، راشد خان، ګلبودین، نورعلي، جاوید احمدی، شفیق الله شفق، سمیع الله شینواری، دولت زدران، شاپور زدران او ناصر جمال لوبی کې چې ښه لوبډل ورته ویلی شو. د سپورتي خبرونو پای.
وړاندې د ښځو ونیس پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یوه نړیواله ورځ په افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د دغه هیواد د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل له کابله د حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغانستان په نړۍ کې له محدودو هیوادونو څخه دی چې د وګړو دقیق شمیر اعلان نه دی معلوم. له ډلې حمید زیلالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مشرانو په دې برخه کې تر ډیره د عملی اقداماتو پر ځای شواري عمل کړی او خلک یې تیر ایستی دي. د ښاغلي حمید زی په خبره د وګړو سرشمیرنه یوه ملي پروسه ده او پر وړاندې بې غوري په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې رامنځته کولی شي.
جریان کی کورتو ګورو ارت دوی په خپل نه پر اگرځي دلته یو شی ورته ګورو د غنامنی کنن نامنی د یپنځه کال یا شپږ یا لس کال کې چې څو سوي ده په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه ولو دوک اولو دوک لو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوریت کېدل په هغه وخت کې ولي سرشمیری نه کېدل.
د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې د معلوماتو لمخې افغانستان د مهال نږدې 1.5 میلیونه نفوس لري. که څه هم د مرکزی احصایې ادارې مسولین په دې اړه د روسي معلوماتو شریکولو ته حاضر نشول، خو د روان هجری مریض کال په لومړیو کې په افغانستان کې د وګړو د احتمالي شمیر په اړه خپل ارزونه نشر کړه. په افغانستان کې له 1350 هجری مریض کال را په دې خوا د کورنۍ او جګړو او ناامنیو له کبله دقیق سرشمیرنه نه ده شوې. وړاندې د افغانستان د امر روغتیا وزارت اندېښنه خولې وه چې ښایي تر راتلونکو محدودو کلونو د افغانستان نفوس دوه برابره شي چې دا به د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیا سکتور هم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې د افغانستان د نفوسو دقیق شمېر معلوم نه شي، مشکله به وي چې پلي کېدونکي پروژې د خپل لاخیس ولري. د دوی په باور تر دې دمه په افغانستان کې ټولې پروژې د اټکل له مخې پلي شوې چې د دې مسلې دوام به نه یوازې د خلکو ستونزې راکمې کړي، بلکې ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر څو چې احصایې معلومه نه وي متاسفانه موږ نشو کولای چې خپل مالی وضعیت کنټرول کړو. تر څو چې احصایې د وګړو نه وي معلومه متاسفانه موږ نشو کولای چې په هغه هیواد کې او یا په هغه ولایتونو کې هغه انکشافي پروژې تطبیق کړو. متاسفانه نشو ویلی چې یو قوي انډول سیاسي رامنځته کړو. متاسفانه نشو ویلی چې یو قوي مشروعي نظام رامنځته کړو. او متاسفانه نشو ویلی چې موږ
د نفوسو نړیواله ورځ په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له لوري وټاکل شوه. د نفوسو په نړیواله ورځ کې د نړۍ بیلابیل هیوادونه د خپل وګړو پر وړاندې د شته فرصتونو او ننګونو په اړه معلومات شریکوي. په افغانستان کې دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې له څو لسیزو راهیسې د وګړو دقیق شمېر نه دی معلوم او نه هم ښایي ژر دغه ستونزه حل شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نفوسو د دقیق شمېر اړه د معلوماتو نه موجودیت پر امنیت هم بد اغېز کړی. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازای وایي که څه هم په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو به ستونزمنه وي چې ژر دې د نفوسو دقیق شمیر معلوم شي، خو د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د دغې چارې ترسره کیدل مهم دي. دا چې د نفوسو د دقیق شمیر نه معلومېدو خلک له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، د کابل ښار د دوو تنو خبرې اورو.
نقیب الله د کابل اوسیدونکی. مشکلات ډیر پیدا کیږي. مثال په توګه صحی بخش کې چې یو ولایت کې شپږو ولسوالۍ اره ولسوالۍ کې موږ څونه تشکیلات د کلینیکي ولرو، امنیتی څونه تدابیر ونیسو.
اسما فضل حق، ای تمام رو جنگ و ای کشمکش ها و ای بگیر و نمان و دیگه و دیگه به تعداد نفوس معلوم میشه؟ کلگی تاثیرات عاملی ازی است.
نامنی د نفوسو د سرشمیرنې موضوع ته په کم سرګه کتل، سیاسي اختلافات، کمزور حکومت ولی او د سرشمیرنې لپاره د هر اړخیز دقیق او منظم مدیریتي پلان نه موجودیت هغه لوی ستونزې بلل کیږي چې په افغانستان کې د دقیق سرشمیرنې مخنی ولیده.
نیما نړۍ.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. هغه میرمن چې ماش اخلي د خپل ماش د مصرفولو صلاحیت لري، که د میرمن ماشی کورنۍ تری واخلي د دوی په کاري روحیه به څومره بده اغیزه وکړي. په دې خبرونه کې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع خبرې کوو. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په هغو کې منع کړي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 34 ماده.
درمنو اوریدونکو، یو شمیر میرمنې له کوره بهر کار کوي، یو اندازه پیسې لاسته راوړي او د نارینه په څیر د کور ضرورت پرې پوره کوي. خو آیا ښځې واقعا مکلفې دي چې خپل معاش خپل خاوند یا پلار ته ورکړي او که دوی ترې په زور اخلي دا جواز لري؟ ځینې میرمنې چې معاش اخلي د کورنۍ غړي یې ټولې پیسې ترې اخلي او دوی ته د ضرورت وړ پیسې هم نه ورکوي او دا ورته وایي چې ته زما له برکته کار کوې نو دا پیسې زما حق کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم چې په یوې دولتي اداره کې کار کوي وایي پلار یې ټول معاش ترې اخلي او دې ته یو روپۍ هم نه ورکوي. نوموړی وایي صحي ستونزه هم لرم، خو دا چې پیسې راسره نشته نشم کولای خپله تداوي وکړم.
زه یو صحي مشکل لرم، زه چې کله تنخوا واخلم زه کومې پیسې کور ته راوړم هغه ټولې د مانه پلار اخلي او د ما د صحي مشکل لپاره د روزمره خرڅ لپاره ما سره بیخي پیسې نه پاتې کیږي، یعنی ما ته اصلا کوم خرڅ نه راکوي او وایي چې دا د موږ د برکت نه دي چې ته دا کارونه کوي او د بار تاوز وظیفه اجرا کوي. چې دا اصلا نه خبر نه ده، ځکه زه زحمت وباسم خپل ورځ تیرم خپل ټول وخت تیرم چې زه ځان ته یو څو روپۍ پیدا کړم، د ځان خرڅ پیدا کړم، د خپل روزګار خرڅ پیدا کړم، خو اصلا ماته کومې پیسې نه پاتې کیږي او نه ماته کوم خرڅ د دې لپاره راکول کیږي چې زه خپل روزمره کارونه او خپل مشکلات پرې حل کړم. تا بند کله چې تا ته کوم مزد په لاس در نشي زحمت پرې وباسې نو اطمن ولې نه سړی مایوسه کیږي، د خپل ژوند نه خفه کیږي چې دا ولې داسې کیږي.
میرمنې له دومره ستونزو سره سره کله چې معاش واخلي خاوند په خپل جیب کې ږدي او خپل میرمنې ته هیڅ هم نه ورکوي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې خاوند ټول معاش ترې اخلي او دې ته په میاشت کې 200 افغانۍ ورکوي.
دغه سې خزې زه پیژنم، کله چې معاش واخلي میړه ورته وایي چې څو وخت معاش واخستله، چې کله خزې غریب معاش واخلي معاش چې نه اخلي چې ایستغه سل 200 روپۍ ورکوي یا نه ورکوي، وایي چې ته خزې څه ضرورت نه لري پیسو ته، سړی هم باید پیسې ما سره وي چې زه خرچه راوړم کور ته. هغه ښځه غریب څومره چې کله راشي چې ورته یم څه دي کول والا څه پوښتنه کوي، ماش خو زما نه میړه اخلي، په دې خفه یي پریشان چې ماش اخلم زه منډې رامنډې وایم مګر ماش میړه رانه اخلي څه ضرورت ده زما ضرورت چې ما وظیفه باید ولرم، خو دا ده چې په زور میړه یې چې ته باید ماش واخلي او ماش خپله نه مصرفوي میړه چې نه اخلي.
کله داسې هم وي چې خاوند د میرمنې ټول معاش په بدو لارو مصرفوي. د دولت یو کارکوونکی پښتنه وایي ټول معاش مې میړه راڅخه اخلي او په بدو لارو یې مصرفوي. نوموړی وایي په دې کار سره ډېر د خفګان احساس کوم.
معاش چې کله میاشت په میاشت واخلم نو خاوند مې ټولې پیسې رانه واخلي، خپلو ماشومانو ته مې نه راکوي، ماته نه راکوي. ډېر زیات د خفګان احساس کوم، ځکه چې مسؤلیتونه مې ډېر دي، ماشومان مې واړه دي، مکتب ته ځي، په ډېرو ستونزو وظیفې ته ځم راځم، او له دې سره سره مې میړه چې کله معاش ته واخلم راته وایي دا ټولې پیسې زما حق دی، زه تا وظیفې ته پرېږدم، که زه دې پرې نه نم ته دا پیسې د کومه کوي؟ او دا پیسې په بدو لارو دنه مصرفېږي، ځکه چې سګرټ پرې اخلي، چرس پرې اخلي، کور کې کار نه کوي، ماشومانو په روحیه باندې تاثیر کوي، زما خپله روحیه باندې تاثیر کوي، ډېره روحیه مې ضعیفه شوې ده.
دینی عالم عبدالحنان اسمت په وینا هیڅوک د حق نه لري چې له میرمنې معاش واخلي، ځکه دا د دې حق دی او کڅوګې په زور تر اخلي دا ظلم دی.
هیڅ څوک حق نه لري چې د خځې حق ماش دا ماش لري او تنخواه لري کار کوي دا پیسې لاس ته راوړي دا د اخیستل لپاره هیڅ څه مجاز نشته چې هغه پیسې تنه واخلي. قطعا حرام دی د خپل حق دی هغه څوک چې په خځه باندې ظلم کوي دغه په شکل سره چې هغه باندې کار کوي پیسې تنه اخلي نو دا انسانیت سره حد کې انسانیت دی. دا یعنی یو داسې پرزا دای سبوی چې کني د دین کوم استفاده چې دا سړی کوي کمیړې دی حتی ولو کپلار یو څوک چې هغه د اسلام په چوکاټ کې کار کوي هغه یو څه درهی لري هغه په زور تنه اخلي دا غصب دی یقینا هغه د پاره دا حرام دی.
ځینې خلک خو لا بیا داسې هم وي چې خپلې مېرمنې ته وایي ته زما له برکته کار کوي که زه اجازه در نه کړم نو کار نشي کولی. د ښاغلي عصمت په وینا په اسلام کې ښځو ته د کار حق ورکړل شوی دی او هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
اصلا اجازه ورکول چوکاټ د اسلام کې وي هغه ته اجازه شته چې بیرون لاړ شي کار وکړي شرعي کار کول نه ممانعت کول دا په خپله ګناه ده او دا چې هغه اجازه ورته ورکړي دا احسان په بره چې دا تا باندې کار کوم ما مخکې خبره وکړه دا یو حتی داسې چې کني دغه من حیث د یو پرزی دی د نورو موجوداتو په شکل سره دا استعمالوي مګر دې ته انسانیت په سترګې نه کتل کېږي یقینا دا ګناه ده.
شفیقه چې په یو مکتب کې ښوونکې ده وایي زه مې خپل معاش په خپل زړه کورنۍ ته ورکوم او ځان ته مې هم یوه برخه بیلوم نو ډیر د خوشحالۍ او راحتۍ احساس کوم.
ژوند ډیره زیاته راضی یم شکر دی او زه چې کله خپل معاش اخلم خپل مور او پلار ته ورکوم او د خپل ژوند کوم ستونزې چې لرم هغه په رفع کوم او بل هر چا سره مې چې ترلاسه کی خپل مرسته ترسره کوم او خوشاله یم چې خپل ټولنې کې یو ښه دنده ترسره کوم او نور خلکو ته زما مرسته رسیږي. کوم پیسې چې ما ته پاتې کیږي نو هغه پسنداز کوم او نور مې مور او پلار ته ورکوم.
ځینې نارینه بیا دا فکر کوي چې پیسې باید له ښځو سره وي ځکه چې ښځو ته د کور لګښتونه معلوم وي او ذخیره کولی هم شي. د کابل اوسیدونکی جیلانی وایي دی خپل معاش خپلې مېرمنې ته ورکوي ځکه چې هغې ته د کور مصارف ورلغاړې دي او د لګښتونو لارې چارې هم ورته معلومې دي.
زه چې کله چې معاش اخلم دا معاش خپل ښځې ته ورکوم بیرته هغه ماته لیست راکوي د سودا د یو میاشت لیست راکوي سودا وړم پسندازم کوي او د سیالیو شریکي او د مېلمستیا لپاره هم کله کله په غلا کې هغه ساتي ځان سره د ما نه ښکاره نه کوي هغه بیا کله کله چې زه مجبور شم هغه ته وایم چې پیسې لري که نه لري بیا ښکاره کوي چې دومره لرم دا ستاسو
خو ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې که ښځو ته پیسې ورکړل شي په دوه ورځو کې خلاصوي. د پغمان اوسیدونکی جاوید وایي دی هیڅکله خپلې ښځې ته پیسې نه ورکوي ځکه چې په مصرفولو یې نه پوهېږي.
معاش اخلم لازر روپۍ یا دوه زره باید جب خرڅ لپاره ځان ته واخلم نوره به ټوله ښځې ته ورکړم. دا مې ورکړې مېلمه عزت هم پته د کور خرچ هم پته بله چې راشم که پښتنه ته کوم ښه صحیح یقین لرم چې راته وایي چې یو څو روپۍ خو نور هم راکړه الله چې ما سره ما معاش وه چې خپل جب خرڅ هم جوړ کړي نو ښځې ته چې پیسې در راکړه چې د خانه د فلاني کړه زوی شوی فلاني کړه لور شوی د فلاني خپل زوی سره کړه پنځلسمه ورځ لسمه ورځ د معاش ته پښتنه وکړه خو خدای کا شپاړس روپۍ بجه کړې ښځه خرڅولی شي که یو خرڅېږي دوه خرڅېږي.
د افغان روانشناس شرف الدین عظیمي په وینا ښځه تر بل هر چا د پیسو په مصرفولو کې مهارت لري او کله چې له ښځې سره پیسې وي په ځان ډیره باور کیږي.
تر کومه ځای پورې استحقاق سی وي څه خبر ده چې د پیسو مدیریت د پیسو واک او د پیسو اختیار ډیر له ښځو سره دا ډیره خبره ځکه چې د بیلابیل اړخونو نه کدا وسنجو ډیره مفیده او اغیزمنه او موثره ده. د بیلګې په ډول تر کومه ځای پورې مسؤلیت احساسوي د ښځې تر نارینه ډیره مسؤل دي. دا نه یوازې د پیسو په مسله کې بلکې په بل هر مسله کې چې کله تاسو ښځې ته مسؤلیت ورکړئ د ښځې خپل مسؤلیت په ډیره مناسب ډول او تر ډیره کچه خپل مسؤلیت په خاتو غا دا کړل. دویم کله ستاسو خځه ته د پیسو مسؤلیت ورکوي خځه یو ډول ډاټ پیدا کوي یو ډول په ځان اعتماد پیدا کوي یو ډول خوشاله کیږي یو ډول په خپل ځان اعتماد پیدا کوي یو ډول روحیه پیدا کوي او د سې خیال کوي زه یو څوک یم زه مهمه یم زه موثر یم زه بغزمن یم زه د دغه مېرمن یم دای په ما اعتماد لري د باندې زه ډیر ګران یم د ما ارزښت راکړي اهمیت راکړي چې زه د ما ته پیسې راکړي. یعنی یو ډول پر ځان پر نفس اعتماد پیدا کوي.
د خغلی عزمی په وینا خځې تر نارینه و ډیره مسؤل دي او د پیسو مصرفولو په طریقه خی په هیږي
خځې په خپل پیګی څنګه مصرف کی خځې پیګی څومره پیسې ورته په کار دي څومره مالګي ته په کار دي څومره بوري ته په کار دي څومره دیته څومره غته په کار دي دا مسله هم تر نارینه خځې خطر کوي سي نو ښه خبره ده چې بدی بر حکیم مسولیت د پیسو خځو ته ورکړل سي پرته لدې چې خاوند کې په کور کې هم نه وي په خپل پیسو ډاړی یعنی کدی دې زوی زخمی کیږي کدی ته خپل کوم ناروغي پیدا کیږي کدا دې ته کوم مشکل پیدا کیږي پیسو ته اړتیا پیدا کیږي دې په ډیر اسانۍ کولای شي د خپل پیسو نه خاوند ورکړي دي دا پیسې واخلي او په خپل خپل سنځو او د خپل ربړو او د خپل جنجالو په مقابل کې چورته په مخامخ کیږي مصرف کی بل نارینه تر خځو ډیر بې پروا دي یعنی کله چې خځه پیسې مصرفي ډیر په مناسب او په سم ډول نه مصرفي خځه کولای شي ډیر اسانه په ډیر مرتب ډول دغه پیسې وساتي او مصرفي کی یا خځه د پیسو په ساتنه کې ډیر موافقه دي که مونږ خځو ته بودیجه یا پیسې خځو ته مالی مسولیت ورکو نه وځلات مونږ بلک آرام یو نارینه بلک آرام یي خځه به هم وکولای شي په ډول په دې کور کې په دې ژوند کې شریک شي او په اصلي ډول به شریک شي یعنی واقعا به مشترک ژوند او دا به ډیر په مخ هم ډیر په آرام هم زی او سبا ته به ډیر ښه پختنه کوي سي او خوب مدیریت هم کوي سي او د آینده ستونزې به هم په یو ډول مخکله مخکې حل
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام مظاهرې بیا پیل شوې خو دا ځل ګلابي مظاهرې وي ګلابي رنګه مظاهرې بل معنا لري چې بهرنیانو ته معلومه ده اوس نو لکه د رنګه تلویزیونو او رنګه موبایلو مظاهرې هم رنګه شوې خو هر رنګ خپله خپله معنا لري دا چې ګلابي مظاهرې په کوم نیت جوړې شوې وي دا به وروسته معلومه شي خو اوس د فتنې د خلکو په زړه کې شک پیدا کړی خپرونې ته مو دوه کارپوهان راغوښتي دي یو یې د غیبت د چارو ماهره ده او بل یې د تربګنیو د چارو ماهر تربور صاحب دی راځئ له نظریاتو څخه یې ګټه واخلو
پتاسی خوږه خولی خور ته خو د غیبت متخصصی او لامدی عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم
نه نه په نورو برخو کې هم کولای سي
سمه ده نو لته نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر په خوا سرته رسیدلې وای دومره وګده شوه
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخلم حکومت خو هم دا غوښتل نه یا وزیران سم دی او نه یا نور کار کوون کې چې دوی سم نه وي انتخابات به څنګه سم کړي
خوږې خولې خور حکومت پرېږده د راتلونکي په حکله څه وایي
راتلونکی مو هم کږه راته ښکاري ځکه چې نن مو کږه ده
مقصد مو څه دی
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هېڅ هم نه جوړېږي زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم څه خو لا دا حکومت
سیدی مونږ وخت ضایع کوي
مننه پتاسی خور اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ ماون تربور صاحب ته نوبات ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي تربور یم خو نر تربور که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې ووهي خون مې در بخلی دی
تربور صاحب ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګنیت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې مونږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو دا ته څه وایې
ښه خبره ده خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی په انتخاباتو کې په نتایجو کې یې تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره چې هر وزیر رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی تو ورشه د رایو صندوقونه وګوره چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنې د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د موبایل کمپنۍ د پیسو وهلو بلا چلونه په کار اچوي، او په چل چلې هیوادوال داسې وتوشپل چې په جیب کې هغه د چا خبره یوه ټنګم نه پیدا کیږي.
دا خوایي چې د پښتو لپاره 150 او د دری لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر دایل کا.
ښه، دا خوایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکی کا.
ښه، دا خدای کلک میکا. ورکه دې چې دا شبکه.
ولی؟
وایي چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه دا غم کلک کا.
دا خدای کلک میکا. او لعنتی په دې کار. وای چې د وخت لپاره 503 دایل کړي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تانه کې کاږه.
اوف، لعنت دې در باندې.
ولی څه شول؟
وای مزرعت غوړو کریډیټ تخلاص شو.
په خوا به پلرونو او میندو د لور د ورکړې په وخت آن هغې ته ورکړې ګوټې هم په ولور کې حسابول، خو اوس چې خلک عصري شوي نو آن د ایسکریم خوړلو حساب هم ترې اخلي. لکه داسې
سړیه، زما خو خوښه ده، بیا داسې زوم نسم پیدا کولی.
ولې نشي پیدا کولی؟ او ښځې دی کوم داسې صفت لري چې نور یې نه لري؟
ډېر ښایسته هلک دی، چې ورته وګورې سترګې کښته اچولې وي، او چې نه ورته ګورې مسک مسک کېږي. ته به وایې چې د دنیا ټولې خوشحالۍ د ده سره دي، لکه د تا تنده تروشه نه وي نیولې.
دا خو یې دومره ښه صفتونه نه دي چې سړی لور ورکي. د ما شرمندوک هلک بد ایسي. هلک باید بیدار، مؤدب او په خبره پوه وي.
زما بې شرمندوک ښه ایسېږي، بې شرمه دې ورک سي.
څه کار کوي؟ چیرته کار کوي؟ او
مور یې ویلې چې غټ انجینیر دی.
ښه، شرکت لري؟
د شرکت پوښتنه مې نه ده کړې. موږ شرکت څه کوو؟ شای چې لري بیا
شرکت یې مهم دی. شرکت چې ونه لري 2 روپۍ هم نه ارزي، او لور هم نه ورکوم.
ولې؟
ځکه چې اوس یوازې په تنخواه ګزاره نه کیږي. تنخواه خو ایله د خپل آرایش او سټایل وشي.
د چا د آرایش؟
د هلک د آرایش.
انجینران آرایش نه کوي. آرایش هغه کسان کوي چې په ډرامو او فلمونو کې کار کوي. مور خواره کوي ویلی چې دومره مصروفه دی چې خپلو ورېښتانو ږمنځولو ته هم وخت نه لري، همیشه جړ سر ګرځي.
ښه ښه، نو داسې ده؟
ولې څنګه ده؟
خو همدا جړ ویښتان چې ګرځي، آرایش او سټایل چې وهي، له دې هلکه خیر نشته. د ما خو خوښه نه ده.
کاشکه آرایش وکړي، موږ او دومره تالې.
ګوره او ښځې، که بیا راغلل ورته ووایه چې شرکت لري او که نه. د څه شي شرکت لري او څومره پروژې اخیستې دي؟ که یې شرکت نه درلوده ځواب ورکه، لور نه ورکوم.
موږ شرکت څه کوو چې ته داسې ورته کلکې؟
په هغې خبرې زه پوهېږم، ته یوازې پوښتنه وکړه.
په خیر اغلی خوری، هر کله راسه؟
ښه ده شي، خدای دې په بچو ارمان وباسه.
څه حال مو دی؟
ښه یو، شکر دی. د تاسې څه حال دی؟
موږ هم شکر دی ښه یو.
ښه نو، خوښه مو شوه که نه؟ زه خو ځواب اخیستلو ته راغلی یم.
وی خوری، ته هم دومره ژر راغلې چې پوښتنه که موږ د هلک پوښتنه کړې وي چې څه ډول هلک دی، شرکت لري که نه لري، انګلیسي زده ده که نه ده، خوب لري که نه لري، څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او دغسې نور
شرکت خو نه لري او بیا تاسې شرکت څه کوئ وخورې
شرکت خو ښه دی اوس چې انجینیر شرکت ونه لري انجینیر نه دی او بیا خو د خوږې پلار هم بیکاره دی او ورونه یې هم چې زمې شرکت ولري ټول به هغه د کار پکښې کوي
خفه نه شئ خورې تاسې نو لور نه ورکوئ ځانونو ته کار پیدا کوئ
لور هم ورکوو او دغه چرتونه هم پرېږدو څلاوانه خو مو نه ده لویه کړې په ډېرو نازو او نخرو مو لویه کړې ده چې ټول عمر ووایه هغه د آیسکریمو پیسې یې نشي پوره کولی دومره آیسکریم نه پرې خوړلي دي چې په کوڅه کې به د آیسکریم والا ساز وشغېدی چې دا به بیا وخته یې سرته ولاړه وه او دوه دېرش روپۍ آیسکریمونه بیا په لاس کې وه
خورې دا خو یې ښه عادت نه دی که نه په آیسکریم کې به یې پټه کړم
ولې یې ښه عادت نه دی نجلۍ چې آیسکریم ونه خوري هغه نجلۍ نه ده په دوو توتو هم نارسي
که خبره تر آیسکریمه متله وي نو بلو ته به ووایم چې د آیسکریم ماشین ورته واخلي دا خو څه خبره نه ده
تاسې چر څه ورته اخلي واخلئ خو ما مې د خپل مصرف درته وویل چالک شرکت ونه لري نه ورکوم چې پاک او سپینه یې درته وایم
زه خورې دا شرکتي دې په تا مبارکه وي آیسکریم پرې خوره